په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. په خبری راپورونه کې اوري په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي هیئت له یو غړي سره هم په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلی سي. خو پیل له خبرونو کېږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیوانی سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او 1 وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپونوم د یو قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندرقل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د 8 طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندرقل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخاوني ولا.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولې او په دوی باندې هوایی ضربې تر سره شوی چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن تر هغه طالبان وژل شوی او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندرقل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنې کې ووژل سو. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي رادیو ته وویل په چاودنې کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکي ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وایي دا قومي مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیایي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکې.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل سوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پروجزیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 جام سیالۍ په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپ دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شو کولی د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه ورځ د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 150 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه پر ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، ریاکشن به مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د وری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د ایف بی آی مشران د لس کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. وری شپږ کله نور وخت لري چې پر دې دندې کار ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینږرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په پیښه کې 11 نور کسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له مدیر او درېو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورځو. اته بجې او اته دقیقې دي. نن جمعه ده، د سلواغې دلوې دریمه د جنوري 22مه. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی وایي چې د امریکا نوی ولسمشر ته د افغانستان مسله ډیر لومړیتوب نه لري.
شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي.
له پکتیا په یو راپور کې اوري چې په سیمه ایزو اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب هڅې چټکې شوي.
کلو ولسونه کې ترپګنې پلالې د عوام خلکو سره و وضعیت چې و خنو، نو که چېرې هم دغه پولیس په نورو اردنو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډېره ښه وي.
د اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع په بین الافغاني خبرو کې د خندونو لرمنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملاً مړی دي، او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړې مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سوری د خبرو پیل ل خپل مهمو بریا وشمیره، خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ داوود جنبش د ازادي په صفو کې خبرونه کوي. په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړي مولوي عطاءالله لودین وپوښتل چې امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکچی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ غوندې نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او دوی پکې نظامي حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پنټاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه به د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه ډیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان یې هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخې ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دی. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نه ځکه دی چې په دې کې د دولت یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیرګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر وو چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې دوی غواړي په دې باندې یو سره یې ترلاسه کړي. زمونږ د انده چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ در دې حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دې حکومت وو، د دې د اهدافو لپاره پلې شوې ده. موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې دا قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کوي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریس دی، خو اوس که بیرته همدې ته راشو، راته ووایه هلته طبیعتونه څنګه دي؟ انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بلې، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرز العمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجنډا باندې توافق. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې باز شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغه حکومت بسنګ کیږي، یا څو انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. کوم هیڅ چاته هیڅ نوای انتظار نه لرو، فقط دی افغاني مستقل هیئت ته حیثیت باندې چې د خپل خلکو نمائندګي کوو. زموږ اولویت اور بند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خراب اطفال دي، خزي دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربن رامن ته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولې شو چې مذاکرات ته دوام ورکو، ولو کدی هر اجنډا وړاندې کوي کدی اسلامي نظام خبره د مقابل جانب د خوان وړاندې کوي. موږ خپل په افغانستان کې اسلامي نظام لرو، البته جنگ بر دي با شوي چې کما حق هو به تطبیق نه، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قرباني ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري، البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام، د ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی غړی مولوی عطاولا لودینو.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولا راتونکو ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان هوارډل
ته اوربند سي.
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوسم په یو راپور کې اوري چې په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو مسولان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ځواک په سیمه ایز اردو بدلوي.
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځون کې د 203 تندر قل اردو مسولینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایز پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایز اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایز پولیسو د تشکیلاتو د ختم لپاره کړې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې نپورم نه غلط استفاده کوله، او کلو ولسونه کې ترپګنې پلل دي وام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچی تم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو نو دا ډیره خاوي.
د پکتیا امنیه قومندانی وایي سیمه ایز پولیس د لا خیروزنه او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تن د قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زرتنه د سیمیز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمیز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تن در قلو اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تن در قلو اردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره وایي چې ټول جذب شوي سرتیري به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د ناسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همدارز هغه سرتیري چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځون نورو ولایتونو ته هم وغځي ول شي. خدا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به راتلونکی وایي.
ابو سم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې بریتانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقد ډالرو او دوه جوړه کرمچو له ترکیه څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثيلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپل خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست پشمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دوه سمندرونو تیریږي، خو دوی هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیار ګاللو وروسته دغه ځوانان د فرانسې د نورماندي سواحلو ته رسیږي او د بریتانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارۍ یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی بریتانیا ته ورسوي. چلوونکی دغو ځوانانو ته وایي موټر هیڅکله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفي 18 درجې هوا لري. د لارۍ دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤول څوک دی؟ خپله کډوال، بې رحمه قاچاق وړونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزله پورې لوبې یوه لیکنه خپره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنر یا د سر لوبغاړی و، پرون یې 9 شپږیزې او 8 څلوریزې ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبې سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
پنګرهار کې وبنسټ نږدې سلطنه بې وزلي او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. نور په دې راپور کې
دولس کلن سید بهادر چې څو کاله وړاندې ترې وینایلاج ناروغۍ د پلار سیوری واخیست او د مور یوازینی زوی ده. شاوخوا دوه کاله یې په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو په راټولولو د کور نغری تود ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خښ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې یوه ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یوه خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندی او مکتبه کتابچې هر څه اخیسته چې مړ شي بس مونږ بې تعلیمه پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزلې راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشحاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډېره غټه تمه لرم په دې چې دې مکتب کې دی، بیا شخصي مکتب کې دی، بیا څه جوړ شي د خیر سره زه به کور کې ناست یم، دوی به ماشوم نه اخلي زه به کاروم. ډېره خوشحاله یم. ولې نه
زبیر بیا د یوې بل یتیمې او بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل. دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې یې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل، نو زوریده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای.
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېره دغه کوه چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم. اوس ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي.
ډېره ډېره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار ته جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت هم وکړي او بزم پې پټ او راټوله شم.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یوه کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني. د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي.
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو. تر نن وخته پورې 95 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل.
دغه بنسټ له تیرو 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره غبر کړ چې له بوزنیا هرزګوینه څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنې د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې ځینې افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوینه په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بې اثرې پاتې دي. تفصیل احمد تکلنا.
د بشری حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د جنوري په 20مه په یو بیان کې وویل چې د بوزنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د دیره کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اثرې پاتې شول. د هیومن رایټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوزنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3.5 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول. په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 8.5 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولی دي چې هره یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري. خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رایټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر دیره 8.5 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړیستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دیرشو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بلخوا تندر قول اردو وایي چې په غزنی کې په یوه هوایي برید کې اووه تنه وسلوالو طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجي رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینږرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې. په کندوز کې یو وار بیا جګړې زیاتې سوي او هر شپه د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې شخړې کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
هماغومره چې سږنی ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر هماغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کېږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب یې تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیله مندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي
ظلم زیاتی روان دی. موږ دلته کډه کېږو، هلته کډه کېږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي او سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
30 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چله مزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواوو ځورولي یو. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ایز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
ترتبط به وضعیت ناامنی کندوز ابراز نگرانی میکنیم. من نگران هستیم. مردم کندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړي یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ایزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نه سي. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي. ډېر په قوت خپلې جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي. خلک په زور وباسي چې د کورونو ځای دوی ته د جګړې زمینه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچولی. تقریبا د سلو نه په حدودو کې په عامل بي ځای شوي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د شیو د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بي ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دی. ورته هیله منو چې جګړې به کمې شي، خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لرلی.
نیما نړی
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقو خزو ژوند لا څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی رسول الله د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه یوازی د خوراک څخاک او جنسی غریزی په پوره کولو مکلف دی
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ورکولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دی
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاوند مې بل خزه کړې ده له هغې سره اوسېږي زه مې له خپلو اولادونو سره یوازې یم نه کاله کېږي چې یوازې ژوند کوم خاوند مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي له بانکه قرضدار دی هغه خزه یې پرې زوروره ده موږ ته یې نه راپرېږدي هر څه خپله کوم همده اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابی واخسته چی ماشومان میره تا نجوره نشی اوس لسی گندل کوم او پلورم یه
دا لیلا و چې میړه یې ورباندې بل خزه کړې ده دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي برېښنا یوه بل خزه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې د مرضی ښکاري خو د تیښ ژوند سره کې له ورایه په ژړه مخکې ښکاري د برېښنا په خبره میړه یې بل خزه کړې او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي
د ستنې په څکه مې په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار را ناوړې حرکات چې زما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي ما خپل د ځانه سره دا پرېکړه وکړه چې ما نه زه به خپل د ځانه او خپل د ماشومانو سره داسې دغه نه جوړوم سبا ورځ داسې نه یي چې کوم لور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل نور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي ځینی خځې هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نږدې راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نورې میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیر زیات خوشاله دي حتی زما د پاره چې زکه الحمد دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ولی چې د دوی زما غ مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالی نشوه چې آیا هغوی واقعا د دلید اثر موافق دي کنه د دله بلواده سره د موافقې لامل یې څه دی د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه استاده کریمه دریس بیا په دې باور ده چې کله خزی له کورنۍ تاوتریخوالی په تنگ راشي نو غواړي میړه یې بلواده وکړي چې پام یې هغې خواته شي
کچیر دوی چې موږ د لمړی خزینه اجازه خستې د غیب باطله ادعا ده او د اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجودوي او پاپ یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکوي چې بالاخره ښځه دوته مجبوریږي چې سیده ته ورشه بل واده وکړه.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون له مخې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي. د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو ښځو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی ښځې له خوښي پرته د ښځو پر وړاندې ضرر او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملي کول او د ښځو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې له مخې تا یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اووه اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخکې ذکر شوي شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړوونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل، ټکول، لوږې او ډېری نورو ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له مخې ښځې د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولی شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو له مخې د روان کال د نږدې نهو میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 39 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمېر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تریبو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکې نه واده کړی و، اولادونه یې نه کېدل. نبی علیه السلام ته یې وویل چې زه غواړم بل نکاح وکړم. نبی علیه السلام ځواب ورنکړ. بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکړم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکړم. د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودوده فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ مېرمنې یې اولاد نه کیږي، دی بل واده وکي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سره ضروري او لازمي نه ده چې خامخ دی یو سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په اوسني عصر کې پرمختګ کړی او ساینس ثابته کړې چې حتمی نه دی د یوې جوړې د اولاد نه کې دوستون زبه د ښځې وي، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقونو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
په شپږتیایم ماده د مدني قانون کې وایي یو نارینه کوي سي له یوې زیاتې ښځې سره واده وکړي، هم له یو سلسله شرایطو څخه درې شرطه یې وضع کړي دي. قانون اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ بیا عدالتي ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه میړه ولري. سې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یا مخکینۍ ښځې اولاد نشي راوړی او یا په سبب علاج امراض باندې مبتلا وي، که چیرې یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو چې ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یا وروستنۍ ښځه خبریږي او اوله ښځه پټه کړي او یا مخکینۍ ښځه نه پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه میړه نسی تحقق کوي، دا کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یو زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زما نوم شیرشاه یوبزی دی، زه ششهی دو سیدون کیم. زه د دې سره ډېر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه ښځې وکړي. زما په نظر نارینه دې یو ښځه وکړي لکه څرنګه چې یو ښځه نشي کولی دوه میړونه وکړي، همدارنګه یو نارینه ته هم مناسب نه ده چې دوه ښځې وکړي.
احمد بلال ما د کارتینو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره دویمه ښځه صحیح کار نه دی تر هغه وخته پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نه شي. زما په اند چې دا ښه کار نه دی، باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډېر خپام وکړي او ورته احترام ولري.
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپل خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي، خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي، دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو. اغلی دریس که په سر کې دارا ته وایاست چې ولې یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي، د دې لامل څه دی؟
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري. یو دلیل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي، وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي. په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي. د هغو سره په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي.
اغلی در ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونو یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړې، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. که چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، دغه یوه باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې وایي چې سعیده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، هغو سره په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غصب څنګه کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړل شي چې د خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غصب څنګه ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اور اور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او په لخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښې د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي.
د کابل پوهنتون د استادې کریمې دریس خبرې مو واورېدې. د نیم نړۍ خبرونې وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې راغلی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته. خو
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. ولی په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري، دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثر وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي، او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحقه کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي، خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپل وی لري. نو ما وړای وای
نوم کوم لا سوار نه مان ور کړی دی، مګر چې له موږ سره څوک کومک نه کی او په تو پلاستیک وسه ز کاغذونه وسه ز ټول عیالم زکام دي، ټول مریضان دي، چې د هیڅ وس نه لرو. سمجه خبرې جو صدا کومک را لپلان د کومک را لې موږ ته هیڅ نه راځي. ولکم په دای بس تک ل روزي دي ختم ولک چې لیدلې خود راغلی خو خود په تو ولا لا سوارم دي دلی سیاخلی خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولک هیڅ لرو وبنسته وبون لبل چارو ولی وس نه لرو برمه چې کو کرایه ور کوی لا موږ د کرایه تر و دی وز
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعده شوی وي، خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو د رئیس برستین شی در کې هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی، یو اتله ذریع راکړې، دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي. څوک ملکان لري شی لري د غو د بحثل کېږي، بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایستلې په دا پر مو موږ ته نه دي راغلي. او غنم دی، اوړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي. شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي. ولې یوه نومره مځکه در کوم، هغه مځکه موږ ته نه دي راغلي. په کرا باندې ورته پراته یو او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم. ځینې ملکانې خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، پر رشوت باندې تیروي، موږ نوماندغه پاتې دي، موږ بخښه چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، میشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق و، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرم چې ځان یې زندۍ کړی و په کور کې، چې د پکر لاسه چې نه و که نه، بیا زه ورغلم هغه مې خلاص کړه. ګوره خلاص هم که بېرته هم راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي. بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله او څه خرڅ مرڅ هم ورته یې وړه. نو هغه د پاره چا اوړه ورنکړل، چا ډوډۍ ورنکړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په څنګ کې دي که نه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده زموږ غږ څوک نه اوري، هلته به څنګه چل وکړو؟ نو دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو ته به څنګه هر څوک اوري؟ غیر خدای نه به څوک دې ارز نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې یا ښه واسطه.
نه ویشت کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو تر څنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسیږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي او خانان نور هم شتمن کیږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده. هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم و کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکو ګل رحمان وای ک چیرې د بیوزل پونم راغلی مرستې د کلی ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامایسته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې ځای نیولی ده د کوم کومکونه چې توزیع کیږي ویشل کیږي دغه هغه خلکو ته چې مستحق دي هغو ته نه رسیږي او همدغه سبب داسې خلک له دولت نه فاصله اخلي او دولت سره مینه نه لري او د دې جنګو یو د اوږدېدو یو هغه هم همدغه داسې خلک له دولت نه فاصله اخیستې ده جنګونه هم زیاتېږي خلک خوا بدوي نو دغه هغه رامنځته کولی شي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی عبدالمتین حقمل وایي چې که د دې مرستو په ځای بېوزلو او غریبو خلکو ته یوه پروژه په کار واچول شي او دوی په کار وګمارل شي نو دا مرستې به شخصي جیبونو ته نه ځي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکرارېږي چې مستحقو ته نه رسیږي دا ډېرې پیسې وي. دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه داسې پروژه د برق چې هره ورځ برق کښته کېږي یو دوه سوه اتیا میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي. یو بند د برق خو به نیمایي کار خو به یې مخکې تللی او دا به ټول ملت ته رسېدلی او هره ورځ به په تیارې کې نه و ناست. پرته له برقه فابریکه جوړه شوې بل شی د عمل ګټې پروژې وي خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغېزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کېږي غم نه کېږي تر اوسه پورې تر دې دمه پورې ما نه ده لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته. بلې که چېرته مجازات موجود دي ظالم لاس ونیول شي هغه ته جزا ورکړل شي بل څوک داسې کار بیا نه کوي. نو موږ نه هم اسلامي فرهنګ تللی دی هم د ډیموکراسي فرهنګ تللی دی نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو یوازې په فساد باندې ښه پوهېږو نور په هېڅ هم داخل نه پوهېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو دا مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
ولاغه پلچخه کې وسازه دا مرسته یو خلکو ته ورکول شي چې په چاو کې مزدورین ورته پیدا کیږي هغه ته باید ورکول شي. لاس تزن نه ناس چې څوک مزدورین نه پیګي کور یو کتل شي آیل یو کتل شي بستر یو کتل شي دا لوخه یو کتل شي باید هغه ته ورکول شي. دا چې دوه پوله او درې پوله څلور پوله کور لري موټر لري ژوندۍ ښه برابرې هغه واخلي خور او غریب پات.
نوم مرزا خان د مسیول سوالی اوسیدونکی دا باید مستحق کسان ته ورکړل شي. هغه کسان چې غریبي کار روزګار نه لري بس بیروزګار یې غوته ورکړل شي غریبانو فقیرانو ته.
دا چې ولې د بیوزلو حق خوړل کیږي او د اسلام له نظره د بیوزلو حق خوړل څه حکم لري دا ودي ته ورته پوښتنې زموږ همکاري په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورالله کوثر څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کېږي ستاسې په نظر علت به څه؟
هغه چې لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام خواره دي او حرام خوري د نورو خلکو حق دي او حق نه ورکوي. دا د دوی یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه دقیقه محاسبه وجود ولري ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسي ګرځي که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري. نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه مونه ویري چې الله نه ویره ونه لري د نورو خلکو حق د کومک په نوم باندې دوی ته حق راځي او دوی خپل ځان ته وا نشتوالی دي. موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او ادم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نور مالونه خوري.
استاد که مثلا دغه حق حقدار ته یعنی هغه کسان چې بېوزله دي هغه چې مستحق دي هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي، البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان تاسو د یو بل حق مه خورئ، د یو بل مال مخرج. او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه. پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن مال بغیر د زړه خوښې نه بل څوک خوړی نشي، شرعاً حرام دی د بل چا مال خوړل. د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي لري او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او نامشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد اوس سمه لارای څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا کنټرول کړي، پوهېږي چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا او دوهم بیا په حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ وو زر افغانۍ وو یا له دې نه ډېرې ورکړي بیا هم محاسبه دې پسې وکړي چې ورور ما دغه مال درکړ خفه کېږم ځکه ته خو یې وکیل یې، ته وکیل یې، دغه محاسبه ما سره کړه، دقیقه محاسبه باید ترېنه واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه کوو استاد کور ودان.
درنو دوستانو داو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.